پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. قطر او ایران ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
اوریدونکو، ستوري مسوې په مو کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پرخمري دوشي لویې لار بیا د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. قطر نن له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط په بشپړ ډول له سره ټینګ کړل، او اوکراین نن د خپلې ازادۍ شپږویشتمه کلیزه لمانځي. پوره خبرونه واوري. د امریکا د متحدو ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به پراخ کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا به په دې معنی وي چې د ناټو نور زیات پوځي سلاکاران به په افغانستان کې ځای پر ځای شي، تر څو په افغانستان کې د پوځي تحصیلي موسسو کې د روزنې پروګرامونه زیات شي. د امریکایي قومندان همداراز وویل چې د افغانستان هوایي ځواک به زیات شي، او همداراز د دغه هیواد دننه به زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه و روزل شي. جنرال جان نیکلسن همداراز په افغانستان کې د خبرو پر مهال نن یو اربیا ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته نسی. نیکلسن وویل چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نور د پټېدو ځای نه لري.
دا وایي موږ متحد یو چې افغانستان به نور نه پریږدو چې یو اربیا د هغو تروریستانو په نازای بدل شي چې د افغانستان له خاورې پر نور نړۍ د حملو خیله لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو د لوی قومندان څرګنده کړه چې د تروریستانو لپاره د واشنگټن پیغام ډیر واضح دی. هغه وویل چې دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستانی چارواکو تر غوږه هم رسولې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پلخمري دوشي لوی لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکړی و. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته د دې لوی لارې د بیا خلاصېدو د خبر ترڅنګ وویل چې په دغه لار باندې په نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. هغه وویل چې د حمله کوونکو مړي پر ځای پاتې دي. د حاجی عبدالخالق په نوم د دوشي ولسوالۍ د کیلګي د کلي یو قومي مشر بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې په نښتو کې د دوو نجونو په ګډون درې ولسي کسان وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او یو شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغون شوي او د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې برخه لري. د دفاع وزیر ماتیس بنن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع له وزیر سټیون پولتوراک سره خبرې وکړې. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته ځي. له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د شپږویشتمې کلیزې لمانځنه په داسې وخت کې کیږي چې د کیف حکومت او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي سلاسوي چې د تعلیمی کال تر پیل مخکې اوربند وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر لس زره زیات اوکراینیان چې تقریبا 3000 ملکی کسان پکې شامل دي د حکومت او د بیلتون غوښتونکو ترمنځ پروان کړکیچ کې وژل شوي او نږدې 3000 کسان زخمیان شوي دي. قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماتیک روابط له سره ټینګ کړل او په دې ډول یې د سعودي عربستان او د دې هیواد د یو شمېر نورو متحدینو هغه غوښتنې رد کړې چې له تهران سره د دوهې د پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره یې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن څرګنده کړه چې دا هیواد د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ټولو برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پیاوړي کوي. په بیان کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفون پر دوه اړخیزو اړیکو او د هغو د پیاوړي کېدو او پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړې. قطر او ایران د خلیج د طبیعي ګاز په پراخه زیرمې لري او دغه هیواد مجبور دی چې له نورو هیوادونو سره د ګاز د خرڅلاو لپاره روابط ولري. د جون له میاشتې راهیسې چې له قطر سره د یو شمېر عربي هیوادونو اړیکې پرې شوي، تهران په تېره بیا د هیواد ته د خوراکي موادو په استولو سره له دوهې سره د ملاتړ څرګندولو هڅه کړې ده. او د هالند روتردام شاروال وایي پرون په دغه ښار کې د کنسرت یو سالون ته نږدې په یو بس موټر کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانیې او د ګازو بوتلونه موندل شوي. پرون د ورځې په پیل کې دا کنسرت د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. شاروال احمد ابو طالب په یو خبري غونډه کې وویل دا روښانه نه ده چې دغه بس له ګواښ سره تړلی و کنه، خو د بس چلوونکی نیول سوی او د پولیسو په توقیف کې دی. پولیسو ویلي چې په روتردام کې د آل الاس په نوم د امریکایي راک موسیقي یو کنسرت چې باید پرون ترسره سوی وای د امنیتي ستونزو له امله لاغو شو. د موسیقي دغه کنسرت لا پیل شوی نه و چې د لغو کېدو اعلان یې وشو.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
هغه په طالبان او غږ وکړ چې جګړې نه دی لاس واخلي. په بهرنی راپور کې اورئ چې قطر او ایران ډیپلوماتیکي بشپړې ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړې دي. په کویټه کې د افغانانو د رجستریشن بهیر یو ونې مخکې پیل شوی او تر دې دمه نږدې 2000 افغان کډوال رجستر شوی دي.
د پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د پروګرام په دویم نیمای کې ټوله برخه د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامې ته او بیا ورسره له هغه بحث ته ځانګړې ده. په ډرامه کې اوري
هغه کسان چې افسر مرسل نیولی په رښتیا مجرمین دي.
عامر صاحب څه وایم؟
نور محمد طالب هم له روحي لاده تر پیار سره پات شي. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا هم وویل چې په دغه هیواد کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان پریکندې اقدامات هم ضروری دي. جنرال جان نیکلسن یادونه وکړه چې د افغان پوځیانو د لا زیاتې پیاوړتیا لپاره به د ناټو یو شمېر روزونکي د افغان پوځیانو روزنې ته دوام ورکوي او کېدای شي د دغو روزونکو سلاکارانو شمیر چې امریکایي او د ناټو غړي هیوادونو څخه به وي لا زیات شي. اخوا د امریکا شارج دفیر هم په دغې غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلي هوګو لارنس وویل د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې سره د یوځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري. حدیث پردیس دغې غونډې ته ورغلی و. همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات برابر کړي.
سلامونه تاسو ته د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلینن په کابل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او همدارس د امریکایي سفارت د لوی شش دفیر هوګو لارنس ګډ مطبوعاتي ناسته او خبري اعلان رابللی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په رابطه یې ځینې وضاحتونه ورکړل. په لومړي سر کې د لوی شش دفیر هوګو لارنس خبرې وکړې. هغه وویل چې په دې تجې سره امریکا دا ثابته کړه چې له افغانستان سره تر اوږده مهال خپل مرستو ته دوام ورکوي او طالبانو ته هم واضح پیغام داو چې دوی هیڅ کلم په جګړه جګړه کې نشي بریالی کېدای نو ښه به دا وي چې د سولې لار غوره کړي. او ده همداراز وویل چې پاکستان ته یې په اشارې سره وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې چې موجودې دي هغې په رابطه باندې ضروري ده چې جدي اقدامات وشي او دوی هڅه کوي چې پاکستان دغو اقداماتو ته اړ باسي. د فساد په رابطه هم ځینې څرګندونې درلودې. دوی وویل چې زیات کارونه شوي خو لا هم باید ځینې کارونه وشي. همداراز جنرال جان نیکلسن خبرې وکړې. دوی وویل چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ځکه مهم ده چې د افغانستان امنیت د امریکا د متحدو ایالاتونو امنیت سره او همداراز د ټولو نورو ملاتړ او امنیت سره نیغ په نیغه تړاو لري. نو ځکه دوی ویل چې په افغانستان کې به دوی هیڅ کله ماته ونه خوري او د په افغانستان کې د ثبات ټینګښت ټولو لپاره مهم ده. خبر وی چې په دې برخه کې د ښاغلي نیکلسن د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
بله. We will not fail in Afghanistan. Our national security.
دوی وی مونږ په افغانستان کې ماته ونه خوري. زموږ ملي امنیت همداراز افغانستان امنیت او په ورته وخت کې زموږ د ټولو ملاتړ او امنیت د مسلې پورې تړلی دی. او طالبانو ته دا وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لري او هغه دا دی چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروي. ښاغلي نیکلسن همداراز وویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو ته د روزنې کوم ماموریت چې دوی لري په هغې کې به زیاتوالی راشي. همداراز د هوایي ځواک په برخه کې دوی ویل چې د دوی مرستې به زیاتې شي. په ورته وخت کې د خاصو ځواکونو کومه فرقه چې په قلوردو تبدیله شوې دې ته هم اشاره وکړه. د دې ځواکونو میړانې وستایل. وویل چې د دوی په مرسته به دغه ځواکونو تعداد لا هم زیات شي او د دوی کیفیت به لا هم لوړ شي. په ټوله کې ښاغلي نیکلسن د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي چې اعلان شوې یو ښه فرصت وباله. او دوی ویل چې دغه ستراتیژي په لیکېدو به په افغانستان او سیمه کې تر ډېره پورې د ثبات په برخه کې ستونزې حل شي. د داعش موضوع ته هم اشاره وکړه چې دوی ویل موږ ژمن یو داعش او نورې وسله والې ډلې په هر ځای کې چې وي هغه وځپو بل ستنګځای سي.
بله ډیره زیاته مننه کوم حدیث پردیس او چې په کابل کې د افغان د امریکا د شارج دافیر هوګو لارنس او د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د نننۍ خبري غونډې جزئیات موږ ته واورول. دوی دواړو له افغانستان سره د امریکا په مرسته همکاري ټینګار وکړ او د افغان پوځیانو پر روزنې باندې یو ځل بیا د امریکا او ناټو ډاډ څرګند کړ. په همدې اړه باندې حدیث پردیس د پوځي چارو لکارپو ښاغلي جاوید کوستاني سره هم خبرې کړې دي او لومړی د ستراتیژۍ د جوړېدو او څرنګوالي په اړه باندې له هغه نه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې وروسته مخصوصا د جنرالانو سره هغه کسان سره ډیپلوماټان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړې وو او تجربه درلود او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوې ده او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې کدا ستراتیژي همداسې چې ترام ویلي ده او نورو مشرانو ویلي ده ممکن په افغانستان کې کموږ هم څه اراده ولرو یو څه ځان جوړ کړو او افغانستان حکومت کې دغه هماهنګي او مشترک عملیاتونه ترسره کړي او یو د اعتماد فضا جوړ شي. زه دا باور لرم چې دغه استراتیژي کېدای شي افغانستان د پاره ډیر مرسته وکړي.
کوستاني صاحب تاسو ویلې چې په دغه ستراتیژي کې اشاره مو کړه چې طالبان ته مشروعیت ورکړل شوی خو نن هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن همدار از د امریکایي سفارت لوی شش دفیر په خپل سرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې بهیر سره یو ځای شي او په جګړه کې دوی هیڅ کله بریالي کېدای نشي. پښتنه می دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې بهیر سره مرسته کولای شي.
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې ته راشي او دم د سولې دروازې تلل شوې نه دي او هغه نه داسې یو پیشنهاد کیږي دوی ته یو فرصت دی که دوی غواړي په افغانستان کې دغه لانجې حل شي او نور دی خاورې ته د نورو سخت شرایطو ته موږ شایدان بنه یو خو دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی او نور پاکستان مجبور دی
بله.
طالبان باندې عملیاتونه وکړي دوی ته محدودیتونه رامنځته
کړي. کوستاني صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه په دغه ستراتیژي کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بلند اخنه چې رامنځته کیږي دا ده چې فکر نه کوي چې په سیمه کې تاسو بهتر معلومات کیږي چین روسیا، ایران او خپل پاکستان د مهم لوبغاړي دی او په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص توګه اشاره نه ده شوی، په داسې حال کې چې هند، پاکستان او د چین سیال ګڼل کیږي په سیمه کې، د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کېدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته په دې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیره تاکید فشار په پاکستان کې او هندوستان ته شروع شوی ده. امو تاسو پویجو چې یو نیابتي جنگ په افغانستان چې دی دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی د نورو همسایګانو پان سر چې سلای وګوري، نو روسیه ته، چین ته، ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني سره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د جوړښت او څرنګوالي په اړه باندې بحث وکړ او د هغه تحلیل یې وغوښت.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قطر سره له دې چې عربي هیوادونو ورڅخه وغوښتي وو ایران سره خپل روابط کم کړي، خو دوهې نن دغه روابط په بشپړه توګه برقرار کړل. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر دوه میاشت کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوهې باندې بندیزونه هم لګولي دي. زما همکار سلطان محمد سرور له ما سره سټوډیو کې دی او دغه موضوع یې څېړلی. سرور صاحب، تاسو څه فکر کوئ قطر ولې د عربي هیوادونو غوښتنې ته په بې اعتنایۍ کې ایران سره خپل بشپړ روابط برقرار کړل، ولې دغه اقدام ته مخکې کړی؟
قطر نن له ایران سره د خپلو بشپړو اړیکو د برقرارولو په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپلې لانجې ته کوم اشاره ونه کړه. څلور عربي هیوادونو لکه څنګه چې تاسو ویل، سعودي عربستان، بحرین، عربي متحدو اماراتو او مصر، د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی، ځمکني او سمندري بندیزونه لګولي او لارې پې تړلي دي. خو له دغه اعلان څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ یو غړی چې خپل نږدې کسان یې د 1902 کال په کودتا کې له واکه بې برخه کړای شول، د مشهورولو او څرګندولو کوشش یې وکړ. د کریستن کوتس الخشین په نامه یو امریکایي څېړونکی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دی چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس مختلف لاره غوره کړي.
بله، مننه. یو څه بلم کوی د قطر او ایران اړیکې څنګه وې چې نن بیرته په بشپړه توګه برقرار کړي؟
د قطر او د ایران اړیکې دومره خوندوري هم نه وي. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطر د 2014 کال پیل کې خپل سفیر له تهران ور وغوښته، دا وروسته له دې چې غوسناکو مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ او ځینې خونو ته یې ور واچاو. قطر هم هغه مهال ریاض سره خپل ملاتړ څرګند کړ، خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې په خپل ځای برقراری پاتې دي. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په وزیر مکې سره شراکت لري. وروسته له دې چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته شوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې لیږلي دي.
بله، مننه. یو وروسته پوښتنه که لطفا لنډ ځواب ورکړئ، آیا عربي هیوادونو تر اوسه پورې تازه عکس العمل ښودلی په دې اړه؟
تروسه خو قطر نن دغه اعلان کړی دی اړیکو د بیا برقرارولو. عربي هیوادونو کوم عکس العمل نه دی ښودلی، د ورځې په ترڅ کې به وکتل سي چې دوی څه وایي.
بله، زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور، چې ایران او قطر د اړیکو د بشپړې برقرارۍ په اړه باندې جزئیات واورول. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
په داسې حال کې چې د روان مالی کال وروستۍ سلور میاشتې پاتې دي، د افغانستان مالی وزارت خبر ورکوي چې دولتي بنسټونو په سلو کې 28 پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ادارو کې د ظرفیت ټیټوالی او مالی او تدارکاتي مسایل هغه ستونزې دي چې لامل یې دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې خپله ډېره پراختیایي بودیجه مصرف کړي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د مالی کډوالو او بیرته راستنیدونکو، کرنې او مالدارۍ او د روغتیا وزارت په ګډون یو شمیر وزارتونه هغه دولتي بنسټونه دي چې خپل ډیر پراختیایي بودیجې مصرف کړي ده. نوموړی وایي اوس مهال د بودیجې کمیسیون جوړ شوی او له هغه ادارو سره به کار وکړي چې خپل کم بودیجې مصرف کړي ده. دی وایي د راتلونکي کال په بودیجه کې به هم هغه دولتي ادارو ته لومړیتوب ورکړي چې سږ کال ډیره بودیجه لګولې ده. د کندهار د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د نه موجودیت لامل آتش په تفابریکی تړل شوی. د دې ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په صنعتي پارک کې د نږدې 193 صنعتي فابریکو څخه اوس مهال یوازې 115 فعالیت کوي او پاتې د برېښنا د نشتون لامل تړل شوی دي. هغه وایي چې د دې فابریکو د تړل کېدو لامل په دې ولایت کې د بیکارۍ کچه هم لوړه شوې ده. ښاغلی رحیم وویل چې مخکې د صنعتي پارک په فابریکو کې نږدې 3500 کاریګرو کار کاوه، خو اوس په کې یوازې 2000 کاریګر کار کوي. نوموړی دا هم وایي د بیکارۍ د کچې د لوړېدو له امله په دې ولایت کې د معتادو ځوانانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي چې د اندېښنې وړ دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1550 پولا، یو یورو 80 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسی پاوند 80 افغانۍ 70 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پولا، زر ایرانی تومن 11 افغانۍ 80 پولا، زر پاکستانی کالداري 640 افغانۍ او زر هندۍ کالداري 1015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. کولای شئ facebook.com/azadiradio ته هم ورشئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته خبرونه او راپورونه پیلویږي. په دویمه نیمه کې به د یو کلی زرغونو رادیو ډرامه ورپسې په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو پر رول بحث درته خپور کو. تاسو په کوم برخو کې د خزینه پولیسو کار مهم ګڼئ او یا د دوی رول د پام وړ دی که څنګه؟ تر هغې چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خپرو، پیغام مو زموږ غږ ثبتون کې ټلیفون ته پرېږدئ. زموږ شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. قدرمن اوریدونکو، په کندهار ولایت کې یو شمیر خلکو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې خبرون خودلې ده. دا چې خلک هلته په څه نظر دي، همداسې به د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له موږ سره په ټلیفون نی تماس کې دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ، د کندهار خلک څه وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار اوسیدونکي وایي له دې خاطره د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي چې په دې پالیسي کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول اختار او ګوتندنې کار اخیستی، او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هند چې له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې ستاینه کړې. د کندهار مدني فعال او د سولې د کاروان مشر احمد شاه سپر ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر نوې پالیسي د افغانستان په ګټه ده او په دې اړه خپل خوشبینی څرګنده کړه. سپر وایي زه ځکه ورته خوشبینه یم چې دا پالیسی درې برخې لري. یوه د جنگ برخه ده چې دوی به د افغانستان د مخالفینو سره جګړه کوي، دوهمه به د سیمې په هیوادونو فشار راولي، او درېمه هم د افغان مسلح قواوو تجهیز او ترتیب دی. د کندهار یو بل اوسیدونکی او د پوځي چارو کارپوه محمد کبیر درویش هم ورته خبره کوي او وایي چې د افغانستان په
فکر کوم له صادق رښتینی سره زموږ ټلیفوني تماس قطع شو. تاسو واوریدل چې په کندهار کې یو شمیر خلک د امریکا متحده ایالاتونو له نوې ستراتیژۍ خوښ دي او دا د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مهمه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه باندې خپله ستراتیژي اعلان کړه. له افغان حکومت پراخ ملاتړ وښود، همداراز په پاکستان باندې د فشارونو د راوړلو خبرې وکړې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان کې د بی اسناد افغانانو د رجستریشن بهیر یو نه مخکې پیل شوی چې له کابل هم یو شمیر سارون کې ورغلی دي. په بلوچستان کې د افغانانو د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې دوی په مرکز کوټه کې دي او تر اوسه پکې شاوخوا 1300 افغان کډوال رجستر شوي دي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه یو رپورټ را لېږلی.
د رواني اگست میاشتې پر 14مه نیټه د پاکستان د نورو ایالتونو غونډې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادرادو ادارې لخوا د هغو افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د مهاجرینو په توګه نه پیژندل. دغه افغانان په لورلایي، پشین، چاغي او کوټه کې په 5 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نه و رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې و. نن راغلم له خپلې کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل سي. دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ. زه ډېر خوشحاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو. کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هېواد ته بستانه سو. د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفر شاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره شوې ده، هره ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کېږي. ښاغلی ظفر شاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 550 افغانان رجستر شوی دی.
در پرون د پوری مش تقریبا 514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي. پر فیملی مطلب د دې خاوند سو، د دې زنانو سو، د دې بچان سو، د موږ یو فیملی کاونټ وو. نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي. یقینا موږ دا پروسس اگاهي ورکو چې دا بیا خدای نه کړده تاسو دا غلط معلومات راکړي، دا د تاسو د بچانو مستقبل په دې پاکستان کې بیا په خطر کې دی، دغه دپاره بیا مسایل پیدا کیږي. نو تاسو څونه ښه بهترینه معلومات راکړي نو هغه نه بس تاسو دلې مسایل هغه نه کم سي.
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابله د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کېږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه. د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري. له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه. ښاغلی اسلامي وایي
اوایل کې خو پروسه چې پیل کېږي هغې کې مشکلات او ستونزې وجود لري. کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه اوسیږي، خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت اوسیږي، ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه هم همدغه ده چې ویریفیکیشن باید ډیر دقیق اوسیږي. په همدغې رابطې باندې مونږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي، ورور راځي، تره راځي، د تره زوی راځي، نیکه راځي، نو د دغه په اساس باندې هویت پیژندنه تر سره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غونډې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام لا انلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان د په جالي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نقشو پیژني، وروسته رجستر کېږي. په دې مرکز کې هم حاجي پیرګل دا کار کوي.
زه د قومي مشر په صفت باندې د دوی دغه تذکرې
د یوې اندازې له مخې ټاکل شوې ده چې په دې پروسه کې په ټول پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 هغه افغانان رجستر شي چې پخوا نه وو رجستر شوي. په دې پیل شوې پروسه کې تر اوسه په بلوچستان کې شاوخوا 1,300 افغانانو خپل ځانونه ثبت کړي دي. ټاکل شوې ده چې د رجستریشن دا بهیر به د روان کال تر دسمبر دوام وکړي او وروسته به دغو افغانانو ته د مهاجرت کارډونه هم ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ سي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړې او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړې. اندا چې دی نن پرون دا ورو چې فرهان ته د ویزو پور کول کې انکار کړي او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوی وکړي، دا ارمان به پرون نشي.
فضل احمد یوم د فراه ولایت اوسیدونکی. ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو څخه رغولي مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فرا ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند د رغولو څخه مخنیوي وکړي. خوښنه مو د دولت څخه دا دی چې برینرژي چې دی د بند د جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فرا ولایت کې ناامني منځته راوړي.
اخن نواد نو در سم خود م تایید می بین فرد یک فرد که ولایت فراز م زندگی منو تایید منو که اینو همکاری می را چند وقت جلسه به همین جنگی که به ولایت فراز رخ داده بود اینا از نگاه گفت هلیکوپتر بود که مامورین سپاه بودن به مرد قلعه اینا اومده بود نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم مینه دشمنا که میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
از دې رادیو ته غواړی چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا متحده ایالات او ناتو او د ناتو نور غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د حربي او پوځي تحصیلاتو په موضوع کې به د سرکارانو شمیر زیات شي. نیکلسن وویل چې په افغانستان کې به زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس روزل شي او د افغانستان د هوایي قواو فعالیت به هم پراخ شي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د پلخمروی او دوشي ترمنځ لویه لاره بیرته د ترافیکو او موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو خبر ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمېنه کیف کې راغون شوی او د اوکراین د خپلواکۍ د شپږشتمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا دفاع وزیر چې اول وار د اوکراین ته ځي نن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع وزیر ستیفن پولتوراک سره هم خبرې کوي. او قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماتیک روابط بیا ټینګ کړل او په دې ډول یې د سعودي عربستان او د هغه هیواد د یو شمېر نورو متحدینو دا غوښتنه رد کړه چې وایي له تهران سره د توحید پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره باید اقدام وشي.
فرشته جلالزی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradiopakhto باندې لوستلی شئ. اوس هم د یو کلی زرغګونو رادیوي ډرامه درته خپرېږي. ورسته له هغه د ژوندی بحث درته لرو چې په ټولنه کې د ښځینه پولیسو د رول په اړه باندې خبرې دي. تاسو کولی شئ په 0906-9001-1 باندې موږ ته زنګ راووهئ، خپل پیغام ثبت کړئ او په همدې مشخصه موضوع خپل نظر را ته ولیکئ. دا تاسو او دا هم د یو کلی زرغګونو رادیوي ډرامه.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خواگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. دیو کلی زر غاگونه پا دراما که مو آوریدل چه گلپری خپل اولنی راتلون که ماشوم تا پزرگ که گوڑی ما تا ولی او خپل خواند خدای دا تا ویل تا داس خوب لیدلې چې زمون کور ته یو خپل مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼه کوي تو تیر غلې وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشاله ده.
دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول عمر یې مورم نه پې مړېږم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ورسره تړلې ده.
ته ښه وایې، له تا سره واده مې لوی ارمان و، خو هسې دا د وطن سندره م تل خوږه وي.
همداسې د زړګۍ مې خو هسې د ستا په ملارو سترګو کې څه اندېښنه راته ښکاري. ته وایې څه خبره ده؟
اسلامه، یاد به دی وی چې تر واده مخکې مې خسر یو واده را سره کړی و.
څه وایم، له ما نه هېر دي.
که ستا سل ځلې هم هېر شي زما نه هېرېږي. خان کاکا ما ته ویلې و چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې.
او ښه ښه وپوهېدم، را په یاد شو. یعنې تا ته مې پلار لا سبق ویل اجازه نه ده درکړې؟
او ته خو پوهېږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره. دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم، خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم.
خیر، زه به مې له پلار سره خبرې وکړم. که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري، خو بیا هم ستاسو سبق ویلو اجازه به ترې اخلم، خو زر به ونه شي.
ګوره اسلمه، که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی، زه او ته خو نه یو. یوه لاره باید ورته ولټوو.
خو پلار مې د کلي خان دی، داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته، او وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي خلک به پیغورونه راکوي.
ګوره اسلمه، وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته. خان کاکا د کلي خان دی، که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي، د جنکیو سبق ته به لاره خلاصه کړي او نورو کلیوالو ته به هم خیر ورسیږي.
داسې خو ده، خو دا خبره به مې پلار ته څوک وکړي؟
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي. زه له مکتب او ادارې کارونو سره مینه لرم. زړه مې دی چې کلي ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم.
سمه ده، پلار ته مې وایم. خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده، زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی. اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو، د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي.
په سترګو ورته غوږشه، خو په زړه ته هم ټینګ لاس کېږده چې بې هوشه نه شي.
ګوره، یو څو دانې بوتلونه یې راوړ. وایي چې غال مې له بوتلونو سره نیولی دی.
شک نشته چې وظیفه شناس یې، ارمان چې ټول ته غونډه وای.
امیر صاحب تاسو ښه وایئ. ځینې کسان او یا بم کوم بل ښکره ور دروغ جوړوي.
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي.
امین.
ښه کریما، ته څه فکر کوې؟ هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي؟
عامر صاحب څه ووایم، مرسل یوه نوې پولیسه ده.
رو مربا بوتلونه موړي دي، د بوتلونو نښانې هم همداسې وي لکه دا بوتلونه.
عامر صاحب تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه وي؟
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي؟ زه
خوایم چې دا کار به د ځان د مشهورولو لپاره کړی.
نه نه، داسې به نه وي. مرسل ډېره تکړه پولیس، زه باور پې لرم.
نو دومره نه ده چې
خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم.
چرګو ستړی مکړم، نور مې مغزه مه خورئ. اوس دی هلته لرمې دانه درته اچولې، هغه وخورئ. کړی کړی ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم.
ژوندې بدمشه زما ګرانې ګل پری جانې، او ګلان دامې ښه پېرئ. تا دا چاته په غوسه یې چې په ټنډه د یوولس بجې دي؟
نور به چاته په غوسه یم، هم د چرګو ته یم. سر ځل مې درته ویل چې له کوټنۍ نه چرګې مه راوباسه، خو ته یې بیا هم نه منې.
ښځو دې بدمشه، ما وایې که په راتلونکي زویګي مې پکارې.
و سړیه، وه خدای دادا، یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه. ته څه خبرې؟ ښه، که زوی نه ولور شوه نو بیا؟
زو دې بدمشه، زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده.
شاباس خو ته دا وایه چې د کڅوړه کې څه راوړي؟
کڅوړه مشا ګل پاری ګلې دا خو زه بازار ته تللی وم، زوی ګیره مې د لوبو رنګارن شیان واخیستل.
یاره خدای د تا مجیبه بنی آدم یې.
گل رازی وگم رازی منکر میل مرازی او کنا زوی گئی بوی زلند غمائی بوی او کنا لور کئی بوی سپینا دیو کئی بوی وائی بپلار جان 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 زبا وائیم جان جان جان
توبه توبه زازا اکا زوی وکلور اتا تا پا غصه دی
وی گل پری زرت بدمشه چه بود میکردی چه ماتا با غصه بوی؟
انا پویگم اخو وای چیز پلار جان من دیگران نیم.
پلار جان نمکه و گل پری زرت بدمشه ده زرگی سر میدهی دسترگو نظر میدهی کلا چه پیدا شو بیاد از مامینه و گوری چه چونه نازوام.
آقا استاد نازوام لپو کسا که نده
وله؟
آقا ده خپلی مور خیره خوشحالی غاری
زرد بد مشه مرخه پا مام گران نده
ایسی خدای داده
تا لکه ملکه سری گوتی راتا که نه زده تا طول کور جارو کوام راک جارو ماده
نه نه ما کوا جارو بیرت راکا جارو دومره دروند کار نده طول ورس خو بیکار نشم که ناسته پا خوبونو بستردشم چی زای پزای ناسته هم اما تا توان لری او هم ماشوم تا می
خانه زرو دی بادمشه نو چه وکم چه نازوالای ماشوم میره تا پا غصه نوی؟
نازوالای ماشوم دیزه که پا غصه دی چه وای خواگم مولم ولی کلینیک تا نپریک دی
نیلی گولی چه داری ازی استادی ولی زن وکا آقا خوب لخپل وقت نموختی ردلا
چه بولم فرزانه ما خوب اداره که ولی ده یو چه لیکل
نپویگم دیر اینجونیم ندیر اغلی چی دا ولی؟
ریختی اوی او راز با راز دیری نکوش میر که میگی
هیلی یو چی دی پام دی؟
نه فردانه چشی ده؟
ده دو رزی زکیه و کریمام نردی چی تا پیخ خوبه نمیشوی؟
اغا بلا راز کریمی را تا ویل چی دن الکان دام ماو تا هم دی ازاره بی بیای پلار تا دا خبره کرده پلار یو ارتا ویلی چی دا سیدا نور با مکتب تا نزی
خخا دا بنو زکر نوی را غلی
ام دا سی ببی دا غی بیچارگه پلار دیر غصناک ده مخی بایی هم ارتا ویل چی مکتب تا بنزی
وی دا خوی نو پلار تا خبانا پیدا شویده
خو تا خوی دا زنده کلیوال حسن دنجونو سبق ویل نخوا خوی بیا چی دا الکانو نخوا پکی دا ازاراو خبره رغله اوز خوب انجونو تا بیخی دا سبق جزا ورنکی
وی هیلی پا کرمی و زکی میزره خوگیگی دواره چونه تکره دی
ریختیان تکره دی زکی ویل چلا خیر سر سکال اول نمرگی نیسم
وان جونو دست شور منخلا ولای دای
بلار سی
شاب از که نی یوا شیبم چی مالا ما پسیم فکی نوی نستاس شور طول مکتب پسار اخلی نور طولگی والو مو چیر تا دی
مامنی سیبه اغوی ندی رغلی ایلا مو گلاس تا ننجونی رغلیو
خیرات خوب بوی ولی ندی رغلی
مامنی سیبه زکی او کریمه تا پلارون اجازه نوار کوی
دا ولی پلارون دست ظلم کوی دا سو کالا خود دوارا مکتب تراتلی
زکی و کرمی دوارو پا کورونو که دالکان لخوا دنجونو دازارو ولو خبره کری و پلرونو ی دوارو تا ویل چه مکتب تا بنزی
خخ زه پوشوم تاسو مخبل درسونه وای ززم انشالله دیده مشکل مخب نیستو چه هر سنگه کیگی یو لارا چارا با ورتا پیدا کوو
بلې درنو اردوونکو سلامونه او ستړي مشې تاسو له ازادي راډیو څخه د یو کلی زرغګونو نیز ډرامې 204مه برخه واوریده چې په یو برخه کې د پولیسي افسر مرسل کړنو ته اشاره شوی و افسر مرسل کڅه مغلل نه خونه خانو سره نیولې خو پر شک دی چې هغه به دا کار د شهرت لپاره کړی وي او ادعا به یې د دروغ وي نو پښتنه دا ده چې په افغاني ټولنه کې د میرمنو کار ته ولې په کمزوري نظر کتل کیږي او د جنایي جرمونو او امنیت په برخه کې رول څه دی په همدې موضوع د دیونی له ځانګړي میلمه محمد اسلم مسعود سره خبرې کوو او ستاسو نظرونه اخلو. زه یوسف زدران يم. تر یوې بجې ستاسو په خدمت کې مولا نیکمرغه د امنیتي چارو څیړونکی محمد اسلم مسعود هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. اغلی مسعود خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشه
سلامت خوشاله
اوسئ. او درنو اوریدونکو ستاسو نظر هم په خبرونه کې را سره مهم دی. نو کولی شئ 0 و 22 55 او 0 و 99 2 و 3 45 شمیرې ته راته زنګ ووهئ که غواړئ په دې موضوع غږ راته ثبت کړئ. نو 0 و 6 90 01 شپېته 01 شپېته شمیره ستاسو په خدمت کې ده. ښاغلی مسعود صاحب، له امنیتو راخوا چې د افغانستان یوه جدي موضوع بلل کېږي، دلته ټولنیزې ستونزې دي او نور ټولنیز جوړښت دی، دې برخه کې کرا شو د ښځینه پولیسو په موضوع چې په ډرامه کې ورته اشاره شوه بحث وکړو، اړتیا د څه ده دې صورت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو جوته خبره ده چې زمون په دې ملک کې دغه څلور لسیزې مشکلاتونه ډیر دي. البته موږ دا ټوله د فساد دوره نشو ورته ویلی، ولې چې کله دولت جوړ شو موږ راغلو، جهاد واقعي جهاد و، جهاد شوی ده او د افغانستان خلک هر فرد په ډیر اخلاص ایمانداری جهاد کړی ده. خو متاسفانه بدبختانه ووایم چې بعضی خارجي کړی وي چې پرې نه خو چې دا عمل په خپلو پښو درېدلی ده. راله د جندر په موضوع کې، یعنی پخوا هم پولیس ښځینه وې، کار به یې کوو البته په مختلفو بخشو کې، خو د دوی په هغې بخشو کې به وو چې فرض کوه کومې واقعې کومې حادثې، البته د زنانو یا د جندر کېدلې، دوی به ورتل. چون دا یو سنتي ملک وو نو نارینه ته اجازه نه وه ښځې به ورته ورتلې، او دا یو ډېر ښه کار او رښتیا چې په اصطلاح د ښه نتیجې ورکولې. خو چون تاسو ته به خپله بهتره معلوم وي چې ښځینه پولیس زمونږ په کشفي ارګانونو کې، په جنایي ارګانونو کې دې کې چې کار کړی، شاید قندهار کې به تاسو راپور لرئ چې په قندهار کې په اصطلاح یو زنانه شهیده کړله، په اصطلاح په هلمند کې شولې د پولیسو، همداسې بعضې نور ولایتو کې هم.
دلته که همدې موضوع کې تمکیږو، یو د امنیت برخه ده چې تر ډېره په سړیو پورې اړوند نسبت ورکول کېږي. په نورو کومو برخو کې داسې برخې دي چې تاسو کار کړی دی چلته د دوی حضور حتمي او مهم دی او افغاني ټولنې ته یې ګټه رسېږي یو ډول باندې؟
جناب که زمانه د سوالې، ما په مختلفو برخو کې کار کړی. زه رئیس ترافیک وم، رئیس د مابوشین وم، رئیس تصدی وم، په ادارې امور کې مسؤول د بخش د پولیس پاتې شوی یم، او اوس په اتحاد د پولیس غږ کې یم، فعال احتیاط کې دی وزارت داخلي کې. یعنی په دې کې لکه څه کې چې اشاره مې درته وکړله چې زنانو په بخش د کشپی کې، یعنی په سرقتو کې چې بعضې خزانې، یعنی دې دپاره نارینه په کار نه ده، باید چې ښځې ورته ورشي، تلاشي هم باید چې ښځې وکړي. تاسو به بهتره معلوموي چې کله پولیس یو ځای کې واقع کېږي، تنها پولیس نشي ورتلی، څارندوال به وي، د کور په اصطلاح د منطقې ملک به وي، وکیل به یې، دا بیا ویل چې ورته تللی شو. لیکن د خزانه رول، دوی بیچارهګانې دي او څه مشکلات سره مواجه دي چې زمونږ ملک کې زیاتره دا طبقه د اوناس یا جندر درته وښایم، دا یو سنتي ملته، نو په دې کې دا د زنانو سره یا د جندر سره دومره څوک علاقه نه
توپیر چلند کېږي، یوازې په دې برخه کې نه، په نورو برخو کې ښوونځي ته تګ راتګ موضوع یو نه یو ډول دوی په وړاندې نظر موجود وي. اما ویل کېږي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په نړۍ کې چې ښځینه پولیس ته کمه پاملرنه پکې شته یا کمی دي. دوی په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې زموږ په ګاونډ کې ایران او پاکستان او له هغې وروخه بنګلادیش او نورو سیمو کې بیا دوی حضور پر رنګ دی، دلته دلیل څه کېدلی شي؟
زدران صاحب، دا بالکل جوته خبره ده. تاسو به وینئ چې دمدغه اوس د منګه زیاتر پولیس نوم نه درته اخلم، د یو قوم نه دي. یعنی په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، لیکن که تاسو داسې ډېرو ځای ته تللي وي، تاسو به ووینئ چې د یو قوم خلک پکې شته، ښځینه پولیسو کې. نو په دې لحاظ باندې زمونږ تر اوسه پورې بنیادي کار نه ده شوی، نه په دغه خبره په جماعتو کې، نه زمونږ دا د صلح مسله کې، نه زمونږ په اصطلاح دغه د پولیسو په جندر کې. یعنی موږ په وزارت داخله کې اوس فعلا هم رئیس جندر لرو او شته، کار کوي، خو دوی فقط په مخشخص شعباتو کې دغه څلور ساعته یا پنځه ساعته چا رسمیاتي دوی بیا ځي خپلو کورو ته ځي.
تاسو یې په اهمیت باندې خبرې وکړې، دلته دا موضوع خلکو ته ښه نه ده روښانه شوي. تاسو د قومي مشرانو د خلکو رول ته اشاره وکړه، کنه خلک خپل نه غواړي چې دې برخې،
یعنی تاسو خپل فکر وکړئ چې کله تاسو وینئ تاسو وینئ چې لکه څنګه چې اشاره وکړله چې موږ مکتبو ته چاله کان لیږو په اذیت کېږي، څوک یې نه پرېږدي. یعنی طبقه د اوناز به چې کله ځي څنګه به مشکلات سره مواجه نه وي. حتی تاسو به بعضې راپورونه وینئ چې ډېر وخت موږ د دې سره پولیس مواجه شوي یو. یعنی موږ تر اوسه پورې د موږ ولس یا د موږ حکومت یعنی دومره ظرفیت دومره باکفایته نه ده چې دې دپاره اصلي بنیادي کار وکړي.
او دلته د خلکو رول څه کېدلی شي؟ چون بیرته که ګټه هم خلکو ته رسېږي، تاسو ویلی چې دلته د عزت او ناموس او د ټولنې نظام جوړښت دی، که بیرته ګټه خلکو ته رسېږي نو د خلکو رول بیا څه دی؟
یعنی خو د خلکو رول ورسره کمی دی. اوس د دوی ګټه چې رسېږي تاوان هم رسېږي. یعنی ومنه ویلې ولې څنګه یې تاوان رسېږي؟ یعنی دوی زیاتره لسانسان دي، تاسو بهتره تاسو ته معلوم وي. یعنی دا پولیس یا دا سیستم چې جوړی دا په شپږ میاشتو په درې میاشتو کې ته یو څوک تربیه کوه، بیا ته راوړه، بیا شعبات وروړه. یعنی لسانسه چې کله فارغېږي تاسو به بهتره معلوم وي نارینه یا ښځه ګورې په هغې کې څه رقمې کېږي. زدران سه په هغې کې اول دوی ستاج دوره تېروي، دا ولې عملي کار کوي؟ د دې په خاطر باندې چې دوی تجربه حاصله کړي. که تجربه حاصل نه کې ته درې میاشتې کورس باندې ووایه هغه ته راسم مستقیما شعباتو ته ولېږه، دا په ضرر ده، ولې دا نه پوهېږي چې په دې باندې کار.
ډېره مننه اوریدونکو ته. هم ورزو میوند وفا را سره له کندوز نه اړیکه نیولې. خبرونه ته په خیر راغلی وفا صاحب، ستړي مشئ. بله مهرباني، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، لطفا که خبرې وکړئ.
سلامونه احترامات، تاسو علیکم استاد مرمت علیکم ټول اوریدونکو، زما غږ ازادي تاریخ نه اوري.
وعلیکم السلام، ډیره مننه، په خیر راغلی، مهرباني.
مننه، خیر اوسه. زما په نظر باندې په پولیسو کې د خوځو وړتیا زما په نظر باندې ډیر ښه رول لوبولی شي. تاسو وګورئ که ځای چې ستاسو مېرما عرض وکړي ځای کې حادثه مخته راځي یو کوم ځای یو حادثه کېږي، نو هلته اړتیا وه ښځو ته، اړتیا وه ښځو پولیسو ته وي. نو که چېرته اړتیا ورته برابره شي او هلته پولیس نه وي په هغه ځای کې، بیانر نه شي کولی چې هغه ځای ته ور ودانګي. په دې خاطر باندې زموږ جامعې کې هم شکر الحمدلله مسلمانی ده. په دې خاطر باندې هر څه باید کوشش وشي، اړتیا زیاته ده. کېدای شي ډاکټر هم شي، کېدای شي بل کارکوونکی هم شي، افسر شي، مامور شي، سرنګواله شي، په هر دي کې باید کار ور باندې ډیر وشي. باید هغه ته ډیر روحل په دې ځای کې کار کول شي ترڅو هغه یو استفاده پیدا کړي او نور خوندې هم دې ته واسي.
هر څه وفا صاحب، ستاسو نظر او لکندوز نه چې تاسو یې رول مهم ګڼو. بل اوریدونکي را سره پاړي کې د خبرونه ته خیر راغلی، ستړي مشي. بلې تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدونکي شته، لطفا که خبرې وکړي.
سلام زدران صاحب.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي، ډیره مننه.
مننه زدران صاحب، پښتنه یم له واتاتو نه.
او ډیره مهرباني چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي. نن دا د ښځو رول په ټولنه کې، البته د پولیسو په برخه کې، په دې خبرې کوو. چون تاسو خپل یو مېرمن یې، تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟
زدران صاحب، زما نظر دا ده، زه دا نظر ورکوم چې دغه زموږ عسکر خصوصا چې مالی ګلی دي سره مخامخ شي، ډېر داسې فقط وایي واده ته روان دي، رایس کدګي او داسې دکانې پرېږدي ډېر په ډېره کمه جامو کې. زه وایم د عسکرم لکه د عربستان باید د مخې پل داسې یو قانون باید وضع شي چې دی ډېر په پټ صورت ډېر په ښه شکل ووځي. د کور راته هغه ایماني وظیفه یې مې زده کړې وي، خدایي مې او د وطن زموږ خدمت دغسې خدای بیخي فساد ته لاره هوارایي ده.
او بالکل مهم پیغام ته اشاره وکړه. موږ په راتلونکي کې د جنډر د برخې یو مسؤول راغوښته، وطمن ستاسو د انتقاد به ورسوو. خو په ټوله کې
دغه داسې قانون ولري، یعنی مکتب شاګردانو ته دا قانون ده چې دی ارایش ونه کړي مکتب ته لاړ شي.
دغه هم تاسو یو قانون وشت دی باید پیجا کلر شي بدون درایش نه دا خو فساد ده نه لوخه یو هغه کې اداره کې داسې شکل چې دی دا زما قبول نه
او په ټوله کې رول ته تاسو په کوم نظر ګوري په فنی
ټوله رول خبر رول ډیر مهم ده ځکه چې تلاشي کې ګډه خزش تلاشي او ځکه کابل ته کوم وخت زما دا نه نه اسکه مو ته راګوري او به تزي ولا چې د شان دې کوم کابل ته وي سما خو دا خزه چې صحیح سره تلاشي کوي او صحیح ګوري ډیر مهم ده
ډیر مهم نه تاسو خپل تصویر راته وړاندې کو یو موضوع باندې انتقاد درلو دغه باتمن پراتلون خبرونه کې تعقیبو بل لوردون کې هم را سره شته په اړیکې کې که خبرې وکړې لطفا تاسو که پښتنه لري هغه او که پیغام لري هغه خبرو مهرباني ښه اوردون کې را سره د تخنیکی همکار اشاره کوي اړیکې شلېدلې او بل را سره پلان کې شوې ده لطفا لګزر خبرې وکړې ستړي مشه وعلیکم
السلام درانه سید سلامونه امري کې هلي احترامات پښتنه مینا تاسو هم د شان تاسو تخنیکی پروډوسر
ته ډیر زیات مننه ځان درته معرفي کا نظر موضوع بله خا دا وردون کړي کښلې دلته مننه چې اړي کې نسی خو د امدی موضوع پړه چې مونږ خبرې کوو او یا په دې اړه چې ولې په افغاني ټولنه کې د خزو رول ته په کمزوري نظر کتل کیږي او یا د دوی د کار لاسترولونو په وړاندې هم عجیب او غریب نظرونه موجود وي او یا ورته او یا ور باندې شکونه کیږي خپل پیغام مو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته راته پرېږدئ مونږ راتلونکي پنځشنبه دا وخت درته خبرو او په هغه موضوع چې پښتني خور ورته اشاره وکړه په امبه خبرې ولرو خام د څو اردن کو نظرونه غلی مسعود سی او مهرباني او تر څنګه پښتنه دا و چې کتا ځینې موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې برخو کې رول مهم دی دوی تاسو په زندان په برخه کې هم تاسو کار کړی او مسؤل پاتې شوی کا هغه برخه ته ځینې نور موضوعات چې تاسو پکې کار کړی دی عملا مثال او تجربه وي د خلکو لپاره
یعنی دې په خاطر باندې چې تاسو ته بهتره معلومه وي چې په معابس کې هم ډېر زنانه پرتې دي او شته ده او لکه څنګه چې وایي چې زنانه سره ظلم شوی دی بعضې نارینه سره هم ظلمونه شوي د ښځو د طرفه لیکن دا داسې نه دي شوي چې فرض کوه د یو تنه لیکن بعضې وخت کې مشکلاتونه د شریعت د لحاظ نه چې اوس هغه خپلې ښځې ته وایي چې ښځې ته وظیفې ته نشي تللی هغه ورته وایي چې زه ځم اختلافات شروع
کېږي
تاریخوالی د کور نه شروع کېږي هغه ورته وایي چې زه بصرت درته درکوم خو ته به نه ځي هغه ورته وایي چې زه آزاد یم زه باید چې دا وکړم تا ته خپله بهتره معلوم ده جدران صاحب چې حقوق معلوم دي د ښځو د نارینه معلوم دي افهام و تفهیم باید چې ډېر په دوستانه ډېر په اخلاص سره لکه څنګه چې ښځه په مېړه باندې حق لري او مېړه په ښځه باندې حق لري باید چې په هغو باندې دوی توافق سره وکړي او په هغې باندې کار وکړي د محبس کې زیاتره اوس فرض کوه تاسې وینئ چې دا زنانه چې هغه شوي دي داسې نه دي چې وچ په وچه حکومت رانیولې ډوډۍ ډېره شوې ده په محبس کې اچولي دي چې راځئ لیکن بعضې اشتباهګانې شوي دي اشتباهګانې به تاسې هم اورېدلې لکه دغې خورکۍ چې د وردګو نه وویلې یعنی په پولیسو کې باید هغه لباس چې څه رقمي ورته ورکړ شوی ډېر په ساتر کې ډېر په دغه خبره خپل عزت باید چې وساتي
ترڅو په وړاندې انتقاد
او ترڅو چې نور ښځې هم د هغې نه عبرت واخلي چې څومره لکه چې دا وویلې چې کله تلاشي کوي څومره ښه تلاشي کوي دا که نارینه واضح خبره د شریعت د لحاظ نه اجازه ورته نشته ده خو چې دوی کله چې سرې او شنې ورته شي جامې هم غیر شرعي او اسلامي او د وطن دود ورسره برابر نه وي تاسې اوس خپله فکر نورې ښځې به څنګه تشویق شي که چیرې همدغه زمونږ پولیس په اصطلاح ښه درس ووایي ښه تعلیم وکړي ښه په اصطلاح ځانونه پوه کړي عملي کارونه وکړي نورې هم تشویق
کړي
واضح خبره ده دا خو جدران صاحب واضح خبره ده چې یو څه ژرند غنم لانده دي یو څه ژرنده په څه ده نو په دې کې مشکلات دي زمونږ کومې پولیسې یا که په اردو کې دي که په پولیسو کې دي دوی باید چې حجاب مراعات کړي ا دې پولیس اصول مقررات مراعات کی چې نور خج هم دې ته تشه
اما ځینې خلک به خل حضور سره مخالفت خي چې نه دا برخه باید نه وي او دا وسه جواب سي
ځدران سه په دې کې خو هیڅ شک نشته چې اوس علا په کوئی خلق الانسان من التفاوت ما په انسانان پیدا کړی دي فرق سره نو کټول د سیو خو چټول په یو خطو سره دغه حالت به ولید سیو یا د منګ د سیاسیون ولې د مشکل پیدا کاو نو په دې لحاظ باندې دا شته څوک به خوای خو منګ څه وای
او جواب ورته څه وی قناعت کوي
منګ به دا په استلال چې هغه دوستان یا ورونه چې فرض کا په دې باندې بدون د استدلال نه بدون د پوه نه انتقادونه کوي او د خپل په اسلام نه خبر نه عزت فکر کوم دا جهالت منګ باید چاول ځانونه پوه کو چې د منګ د ملک کوم شای د اسلام مطابق تا او اسلامي غوړی او د دنیا سره د دیموکراسي لکه چې اوس موږ تاسو وایي دیموکراسي لیکن تر اوسه پرې دیموکراسي په مفهوم ځدران ته څوک نه پوي
او د دوی کار کوي ځین لاسته راوړنې ولري په تیر مېرمنې ته زما اشاره ده خزه یو په ډرامه کې یو مثال او مرسل اغلن یو لیوو هم په وړاندې بیا یو ډول فکر کې چې نه دوی دا کار نشي کولای کمزوري وي
څه ګوره کمزورتیا خو ځکه ده تاسو به یو پیلوټ زمنګ په وزارت دفاع کې و شاید تاسو سره به راپور به یي چې هغه کله لاړله مغل ته پناه سیاسي واخیستله او ډېرې د ستلري دا به څوک وایي که به نه وایي خو موږ دا وایي چې دا اصلا په
سړیو نوم ډېر داسې ځي هلته پناه
یعنی په دې کې شک نشته خو دا د سړیو ځان ته موږ تاسو چې خارج چې دا د پښتنو په هغه کې دا نشته او په دې زنانه چې بیا دا یو ډېر غلري
یعنی خپل کار ته متوجه وي که چېرې باور پکېږي
بعد یې نکاسه
ډېر زیاته مننه ښاغلی مسعود صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې وایي او د خزینه پولیسو په رول باندې نن موږ خبرې کولې د خبرونې میلمه مو محمد اسلم مسعود و د امنیتي چارو یو څېړونکی او کارپو تر نوردون کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي خبرونه تقریبا پای ته رسیږي هم د دې موضوع په اړه چې موږ نن خبرې وکړې که ستاسو نظرونه پاتې وي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2 شمیرې ته راته